د کابل په وخت د سهار 15 بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو دا خبری مجله د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ل خپل روغتیایي متحد هیلت کلستر سره په ګډه د افغانستان په پولو کې له پاکستانه د را ایستل شویو کابو 1,180,000 کډوالو ته بیلابیل روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. پرون سه شنبه د دغه نړیوال سازمان افغان څانګې په خپله ایکس ټولنیزه شبکه په خوانی ټویټر کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې له صحي خدماتو برخمن ډیری ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې راستنیدونکو لومړني روغتیایي خدمتونه، روغتیایي مشورې، رواني روغتیا او رواني ملاتړ او همدارنګه د ماشومانو او میندو اړوند ځانګړي خدمتونه ترلاسه کړي دي. د راپورونو له مخې د دسمبر د درېمې اونۍ پورې له پاکستانه څه باندې 4,00,000 افغانان ایستل شوي دي. د راپورونو له مخې په زابل ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند دوه پیښې ثبت شوي دي. د زابل د روغتیا ریاست د مسؤولانو په وینا پرون سه شنبه رسنیو راپور ورکړی چې د پولیو دا مثبتې پیښې د مرکز کلات ښار اړوند هواشناسي او رسالو کلیو کې رامنځته شوي، که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت لا رسمن د دې پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې په روان کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند شپږ پیښې افغانستان کې ثبت شوي. په ټول افغانستان کې دا څو ورځې د پولیو واکسینیشن روان دی چې تمه ده شاوخوا 9,000,000 ماشومان به واکسین شي. په افغانستان کې د پولیو د نویو پیښو په اړه وروسته له هغه اندېښنې زیاتې شوې چې پاکستان لکونه افغان کډوال له خپلې خاورې وایستل. پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه یوازیني هغه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې پکې لیدل کیږي. د سربیا پولیسو یو افغان تبع د انسانانو د قاچاق په تور له وسلې سره یو ځای نیولی دی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت پرون دا خبره رسنیو ته کړې ده. له دغه افغان تبع سره یو سنایپر ټوپک، دوه کلاشینکوفا او څه باندې 1,500 مرمۍ د سپوتیکا سیمې په یو ځنګل کې موندل شوي. د سربیا پولیسو د شنبې په ورځ هم دوه افغانان د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولي وو. د سربیا پولیسو مخکې خبرداری ورکړی و چې له کرویشیا سره په پوله باندې اکثر قاچاقبرې ډلې د افغانانو لخوا اداره کیږي. د اوکراین هوایی ځواک د روسیې تر اشغال لاندې د کریمیا په ټاپو وزمه کې د سمندري ځواکونو یو اصلي بندر ویشتلی او یوه لویه بیړۍ یې ویجاړه کړې ده. د اوکراین پوځ د دسمبر په 6 ټلیګرام چینل کې وویل چې د تکتیکی هوایی چلند واحدونو د تور سمندرګي په ختیځ کې د فیودوسیا بندر په کروز توغندوی ویشتلی او د نیو چرکسک په نوم بیړۍ یې هدف ګرځولې. له بندر سره څیرمه شاوخوا سیمو کې د چاودنو غږ اوریدل شوی او ټاکنونو یې ځینو نږدې ودانیو خیخې ماتې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت تایید کړی چې د نوو چرکسک کښتۍ په میزایل لګېدلې او ویجاړه شوې ده. او د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر له 1 راهیسې پر غزې د اسرایلو په بریدونو کې نږدې 20,000 کسان وژل شوي دي. د حماس تر کنټرول لاندې دغه وزارت سه شنبه په یو بیان کې ویلي چې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې 241 فلسطینیان وژل شوي او 302 نور ټپیان شوي. د یاد وزارت د بیان په اساس نږدې 55,000 کسان د اسرایلو په بریدونو کې تر دې دمه ټپیان شوي دي. اسرایلو وروسته له هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 1 حماس ډلې پر اسرایل پراخ بریدونه وکړل او په نتیجه کې نږدې 1,400 کسان ووژل او 240 تنه نور یې یرغمل کړل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان وبخی امریکا ته د افغانانو د استلو افغان ایویک بنسټ مشر شان وینډوور تایید کړی چې پاکستان امریکا ته د تلو په تمه د ناستو افغانانو له ډلې څخه لسګونه کسان ایستلي دي. په یو بل رپورټ کې به وایي چې په هرات کې د تیرو زلزلو اغیزمن کسان وایي چې چارواکي باید ژر تر ژره هغه کورونه چې دوی ته جوړ شوي وسپاري. نور رپورټونه هم لرو، موږ سره پاتې شئ.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
امریکا ته د افغانانو د استلو افغان ایویک بنسټ مشر شان وینډوور تایید کړی چې پاکستان امریکا ته د تلو په تمه د ناستو افغانانو له ډلې یو سل دېرش کسه ایستلي دي. د هغه کسانو چې د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا په امریکا کې د بیا میشتېدو کارونه یې بشپړ شوي وو. دوی ته د امریکا حکومت د خوندیتوب لیکونه هم ورستولي وو. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې پاکستانی چارواکو ګڼ شمېر هغه افغانان هم ایستلي چې د امریکا د کډوالۍ ویزو په تمه وو. رویټرز سره په خبرو کې د احمد الله په نوم یو افغان چې اوس امریکا کې دی ویلي، میره او دوه خویندې چې په پېښور کې استوګنوي او د امریکا د پی ون ویزې په تمه وي، پاکستاني پولیسو بیرته افغانستان ته په زور استولي. دا هغه ویزې دي چې امریکایي له خطر سره مخ افغانانو ته ورکوي. احمد الله ویلي پولیسو هغه لیکونه هم له پامه غورځولي وو چې د امریکا حکومت د دوی کورنۍ ته د خوندیتوب خاطر استولیو. ازادي راډیو سره په خبرو کې هم یو شمېر افغانانو چې د امریکا د خوندیتوب لیکونه ورسره دي اندېښنه ښوولي چې پولیس دا لیکونه جدي نه نیسي. په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د پی ټو کیس لري، ازادي راډیو سره د خپل نوم د نه ښودلو په شرط خبرو کې وویل:
اوس هم موږ سره دغه لیټر شته، اما دا لیټر دوی ته قابل د قبول نه دی. موږ کوکله پولیس سره مخامخ کېږو، پولیس موږ نیسي، تاڼې ته مو بیايي، نو کو چیرته موږ ته دومره وخت راکړي چې موږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو، خوخه خبره ده. اما دوی زموږ ټلیفونونه قیدی، بیا موږ نشو کولی چې دوی سره ارتباط ونیسو. نو په هغه صورت کې امکان او خطر ده دېشته چې موږ ډیفورت کوي.
په پېښور کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکي ګلولي احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
کوم کسان چې پاکستان ته راغوښتي، خصوصا امریکا متحده ایالات، پی ټو او پی ون، هغه کسان چې دلته ډیری هماغه دي، انتظار دي دغه د پروسس لړۍ باید چټکه شي، او که چیرې دغه پروسه چټکه نشي وخن چې ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
د افغانانو د ایستلو د بنسټ یا افغان ایواک مشر شان وانډیور رویټرز ته ویلي، پاکستانی پولیس اکثرا د امریکا لخوا افغان کډوالو ته سپارل شوي لیکونه له پامه غورځوي. هغه ویلي پولیسو همداسې 230 نور افغانان هم نیولي او له ډلې یوازې 80 تنه تر اوسه بیرته خوشي کړي. دا معلومات په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د افغانانو د ایستلو په تړاو بوختو بنسټونو له شانډیور سره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي بیا د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي، متحده ایالات د دې ډول قضیو د تعقیب لپاره کوم رسمي پروسیجر نه لري، او امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو له ډلې هم خورا کم پاکستان ډیپورټ کړي. هغه ډاډ ورکړی دوی ته رسیدلي راپورونه وایي چې د پاکستان پولیس د امریکا د خوندیتوب لیکونو ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو د اخراج په باب څه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د نومبر په لومړۍ او تر هغه وروسته شاوخوا 15,000 افغانانو ته چې امریکا ته د تلو په نیت پاکستان کې دیره دي، د خوندیتوب لیکونه استولي. پاکستان داسې وخت امریکا ته د تلو په نیت د میشتو افغانانو له ډلې لسګونه کسان افغانستان ته ډیپورټ کړي چې د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست په شمول لږ تر لږه دریو لوړپوړو چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي. د دوی د سفر په اجنډاو کې له دغو افغانانو سره د ښه چلند او هغوی ته د اوسېدو د اجازې په اړه پاکستاني چارواکو ته سپارښتنې شوي، خو لا هم د دغو افغانانو برخلیک له خطر سره مخ دی. پاکستان د نومبر له لومړۍ د راپورونو له مخې شاوخوا 15,000 افغانان ایستلي. پاکستاني چارواکو ویلي دغو افغانانو په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه درلودل. خو د راپورونو په اساس په دې منځ کې زرګونه هغه کسان هم شامل دي چې ویزې او پاسپورټونه یې درلودل. په دې ډله کې لسګونه هغه کسان شامل دي چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د انتقال وعدې ورکړې وي، او د ځینو د کډوالۍ دوسیې بشپړې شوې هم وې.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د هلمند له سیمایزو چارواکو غوښتي دي چې د دې ولایت په رسنیو کې د خزو په غاګ لګول شوی بندیز لری کړي. د مرکز په خپل اعلان کې ویلي دي چې دا بندیز یوازې په هلمند کې پر رسنیو لګول شوی او دا یو تبیزی کړنه او د خزو او رسنیو له حقونو سرغړونه بلل ده. پنځه میاشتې وړاندې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته امر وکړ چې د سوداګریزو او روغتیایي اعلانونو په ګډون دې په هیڅ خبرونه کې د خزو غږ نه خپروي. په ورته وخت کې ځینې خزینه خبریالان وایي ورځ تر بلې د کار ساحه محدودیږي او اړ ایستل کیږي چې کار پرېږدي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د هلمند ولایت په رسنیو کې د ښځو په غږ لګول شوی بندیز لرې کړي. دې مرکز د یک شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې او دا کړنه یې د رسنیو او ښځو له حقونو سرغړونه بللې. د خبریالانو مرکز وایي په داسې حال کې چې پنځه میاشتې له دې بندیز څخه تیریږي، لا هم د هلمند چارواکي په دې پرېکړه ټینګار کوي. په اعلامیه کې راغلی دی چې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د روان لمریز کال د زمري میاشتې په پیل کې رسنیو ته ویلي وو چې د سوداګریزو او روغتیایي اعلانونو په ګډون په هر ډول مستقیمه یا سبتي خپرونه کې د ښځو غږ نشي خپرولی. د خبریالانو مرکز ویلي دي سره له دې چې ډېر اعلانونه د ښځو په غږ ثبتېږي او رسنۍ د همدې اعلانونو له لارې خپلې مالي اړتیاوې پوره کوي، بندیز پرې رسنۍ له سقوط سره مخ کولی شي. په هلمند کې په رسنیو کې د ښځو په غږ د بندیز په اړه په دې ولایت کې مو له ځینو ښځینه خبریالانو او ویاندویانو سره هم خبرې وکړې، خو هغوی د امنیتي ګواښونو له امله خبرو ته حاضرې نه شوې. په دې اړه مو په هلمند کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست غبرګون هم وپوښت، خو رئیس حافظ راشد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې په رسنیو کې د ښځو په کار د محدودیتونو په اړه اندېښمنې دي او وایي ورځ تر بلې د کار ساحه محدودیږي او دې ته اړ ایستل کیږي چې کار پرېږدي یا رسنۍ له ګمارلو ډډه وکړي. یوه خبریاله چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبریالانو غږ واوریدل شي، یا مثلا تر ډیره رسنۍ نه غواړي چې خزینه کارمندان جذب کړي ځکه چې دوی هم د تهدید لاندې دي او دوی په ځان باندې دغه تهدید نه مانی.
یوه بل خبریاله چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې وي ازادي راډیو ته د خپلو اندېښنو په اړه وویل
موږ او تاسو ټول شاهدان یو چې وخت په وخت بیلابیل فرمانونه صادرې چې د غوسه خاکسریت فرمانونه د شوزو په تړوي د شوزو لپاره واقعا سخت ده چې وکولای شي په دوندې سخت شرایطو کې کار وکړي، یا هم اندیشنه ټوله دا وی چې شایي زه په رسنیو کې یا هم په نورو برخو کې د کار کولو څخه را وګرځول سم، شایي ځینې داسې مسایل وي چې زما ژوند وګواښي.
که څه هم طالبان وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمن دي، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیا په طالبانو تور لګوي چې کورنۍ رسنۍ سانسور کړي او د ځینو خبریالانو د ګواښلو تر څنګ هغوی زندانی کړي او ځینې رسنۍ تړلې هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په وروستۍ اعلامیه کې دا کړې ده چې طالبانو په وروستیو دوو کلونو کې د رسنیو په برخه کې 14 دستور العملونه صادر کړي چې رسنۍ او خبریالان یې له سختو ننګونو سره مخ کړي. د یاد مرکز په وینا د محدودیتونو تر ډیره ښځو ته توجیو چې په تصویری رسنیو کې ماسک اغوستل پرې جبري شوی، ل نارینه سره ل یو ځای خبرونه او مرکومه نشوي، او په هلمند کې د غک په خبرې دوه هم بندیز لګول شوی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د کرکټ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د پریکړې ته ګڼ غبرګونونه ښودل شوي دي. د کرکټ ځینو مینوالو دا پریکړه ستایلې، خو یو شمېر نورې د افغان کرکټ د راتلونکو په خیر نه ده ګڼلې. د افغانستان کرکټ بورډ تیره ورځ وویل چې ملي لوبډلې دریو لوبغاړو ته د 2024 کال تړون نه ورکوي او په سوداګریزو لیگونو کې د لوبدو اجازه هم نه ورکوي. د کرکټ بورډ ویاند ازادي راډیو ته وویل چې مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق د مرکزی تړون له لاسلیک کولو ډډه کوله او ټینګار یې کړی و چې د ملي لوب پر ځای په سوداګریزو لیگونو کې ولوبیږي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزي تړون اخیستی او له دې وروسته به د دو کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه لیکونه هم ورنکړل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوه، په همدې خاطر یې د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کاوه. د افغانستان د کرکټ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغې پریکړې ته ګڼ غبرګونونه ښودل شوي. د کرکټ ځینو مینهوالو دا پریکړه ستایلې او یو شمېر نورو غندلې ده. د کرکټ د مسایلو په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل لوبغاړو ته باید تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي په کار ده چې ورته چلند ورسره وشي.
نو یو څوک چې زموږ د کورني کرکټ مصرف په مټ باندې یو ځای ته رسېدلی دي او بیا د هغې نه وروسته حاضر نه دي چې د افغانستان کرکټ خدمت وکړي او خپله دنده په کې ادا کړي، زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمي اړینه ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډیسپلین اړوند ګام پورته شي تر څو نور لوبغاړو ته دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزي ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شي.
خو د کرکټ ځینې نور مینهوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مخکینی مسؤول او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلند نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړې وای او لوبغاړو ته دا قناعت ورکړی وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوې، ځکه چې دغه درې چې دي درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان. د دوی په نشتون کې به زموږ لوبډله ډېره کمزوري وي.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دریو لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو ځکه له بندیز سره مخ شول.
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي. دغه درې لوبغاړو ته به د راتلونکو 2024 کال لپاره مرکزي قرارداد ورنکړل شي. د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوی اجازه لیکونه یا ان او سیز یې فسخه شول او همدارنګه به د راتلونکو دوه کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازت لیکونه ورنکړل شي.
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق برګون هم وپوښت، خو دریو واړو لوبغاړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچونکو مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې دا درې واړه لوبغاړي د هند د غوره لیګ په ګډون په یو شمېر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم دا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په هرات کې د تیرو زلزلو اغیزمن کسان وایي چې چارواکي باید ژر تر ژره کورونه وروسپاري. په هرات کې تیر اکتوبر زلزلو زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او یوازې په زندهجان ولسوالۍ کې 3000 کورونه ویجاړ کړل. چارواکو ویلي چې د کورونو د جوړولو چارې روانې دي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنې کورنۍ لا هم د خیمو لاندې ژوند کوي او کورونه نه دي ورسپارل شوي. د زندهجان یو اوسیدونکي جلیل احمد رویټرز ته ویلي د ژمي سړې هوا سره په خیمو کې ژوند ستونزمن دی. یو اونۍ وړاندې سخت باران وشو، زموږ خیمې او د کور ټول وسایل تر اوبو لاندې شول. د زندهجان د سیاب کلي یوه بله اوسیدونکې بی بی ګله وایي چارواکي باید د کلیوالو پر ځای په خپله د کورونو جوړولو چارې مخته یوسي څو دوی د ساړه ژمي پر مهال ژر د کورونو څښتنان شي. راپورونو له مخې شاوخوا 1500 کلیوال کارګر د پیسو په بدل کې د کورونو په جوړولو لګیا دي. اکثر دغه کورونو د جوړولو لګښتونه ملي تجارانو او د چندو پر اټولو شو پیسو مختزي. په زندجان کې لکتر لګ درې زره کورونه په زلزلو کې وران شوي. خالته په کار بوخت انجینران وایي دغه غرنۍ سیمه کې هوا سړه شوې او له دې وروسته دوی ته ستونزمنه ده چې ودانیزې چارې مخته یوسي. په هرات کې د طالبانو د والي ویاند نثار احمد الیاس بیا رویټرز سره خبرو کې ډاډ خوولی چې د کورونو د جوړولو چارې روانې دي.
څه بالا درې زره کورونو باندې دلته زندجان ولسوالۍ کې کار عملاً شروع دی. څه کورونه په ابتدایي حالت کې دي، د څه کورونو کار تقریبا نیمه سوی دی او د څه کورونو کار 90% مخته تللی دی.
هرات تیر اکتوبر زورورو زلزلو ولړزاوه. تر ټولو قوي هغې د اکتوبر په 1، 11، او 15 وشوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په هرات کې زلزلو لږ تر لږه 1.5 زره کسان مړه او څه باندې 2000 نور ژوبل کړي. اکثر مړه او ټپیان ښځې او ماشومان دي. د راپورونو په اساس زلزلو ټول ټال 43000 کسان اغیزمن کړل او د خلکو سره د مرستو لپاره ملګرو ملتونو په لومړیو کې د شاوخوا 100 میلیونو ډالرو غوښتنه وکړه.
له خبرونو ور اخوا
او درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې زما همکاره فریده سیال په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اکله مطالبه ته کتنه لري.
د ماډرن ډیپلوماسي مجلې په خپل وروستۍ غونډه کې یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې دی د امریکا له حضور وروسته پر طالبانو د آگاهانه څار اهمیت. مجله لیکي د طالبانو د فعالیتونو په اړه پخوانیو تجربو ته په پام د مهمه ده چې هغوی تل تر څارلن لاندې وي. د مجلې په وینا په شلمه پیړۍ کې د طالبانو واکمني او داسې تصویر وړاندې کوي چې اسلامي قوانینو ته جدي پابندي او د افراطي نظریاتو ملاتړ وخود او هغه مهال افغانستان د القاعده په شمول د نړۍ د ترهګرو سازمانونو په پټنځای بدل کړ. د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي، افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره په سیمه کې ثبات او افغانستان کې بشري حقونه له ګواښ سره مخامخ شول او د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه پاکستان او ایران د کډوالو د نوي څپې د ور ماتېدو په اړه اندېښنه درلوده. مجله د امنیت او ثبات په برخه کې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د داعش د خراسان څانګې د وسلوالو موجودیت ته اشاره کوي او ادعا کوي چې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو لپاره خوندیتوب د دې سبب شوی چې هغوی په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړي. طالب چارواکو بیا تل ټینګار کړی دی چې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. طالبانو حکومت هم درنګه وایي چې د داعش د وسلوالو پر ضد هم په افغانستان کې ځپونکي اقدامات کړي دي. خو د ماډرن ډیپلوماسۍ خبرونه وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته رامنځته شوې خلا د دې سبب شوی چې د پاکستاني طالبانو تحریک بیا منسجم شي، سرچینو او نظامي وسایلو ته لاسرسی اسانه شي او په پاکستان کې بې ثباتي زیاته کړي. لا ترکیه خبریدونکې سبا ورځپاڼې په خپل وروستۍ غونډه کې د بلخ پانتون د ژبو او ادبیاتو په پانځي کې د ترکی ژبې او ادبیاتو د ډیپارټمنټ د پرانیستلو خبر ورکړی دی. د دې ډیپارټمنټ پرانیسته د سې شنبې په ورځ په بلخ کې د ترکیه د کونسل لخوا وشوه او د راتلونکي کال تر مارچ میاشتې پورې به رسمن خپل کارونه پیل کړي. ورځپاڼه وایي نوموړي پړاو کې شاوخوا 50 محصلانو په دې ډیپارټمنټ کې د زده کړې لپاره نوملیکنه کړې. د سبا ورځپاڼې په وینا د ترکی ژبې او ادبیاتو اتو دا ډیپارټمنټ به د بلخ د پانتون او د ترکیه د همکارۍ او همغږۍ د ادارې ترمنځ اړیکې پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر پانتنیز زده کړو د بندیز یو کال پوره شو، خو طالبانو له څه باندې 2.5 کلنې واکمنۍ وروسته هم تر اوسه د نجونو پر مخ د عصري زده کړو دروازې نه دي پرانیستي.
په کندوز ولایت کې د وچې میوې سوداګر وایي چې د تیر کال په مقایسه سخت کال د وچې میوې صادرات ښه شوې دي. په یاد ولایت کې د وچې میوې سوداګر د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غواړي چې په کندوز کې د وچې میوې د پیر او پلور لپاره یو ځانګړی مارکیټ او د غراز د وچې میوې د پروسس او بسته‌بندۍ یو مرکز جوړ کړي. نور حال په دغه راپور کې
د کندوز سیمه سوداګر وای دی وچ میوه کورنۍ او بهرنۍ بازار ښه شوای دی. په نوموړي ولایت کې دی وچ میوه یو شمیر سوداګر وای چې د تیر کال په پرتله سږ کال دی وچ میوه صادرات ښه شوای او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې دی وچ میوه لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. غلام حضرت چې له شل کالو راهیسې په کندوز کې دی وچ میوه د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه آزادۍ راډیو ته وویل
نکشته اس میوه خشک بدر از خسته از خسته بادام است
موږ دلته ډول ډول وچی میوه لرو لکه ممیز د زردالو کخته بادام د بادام مغز پسته توت چارمغز سنځلې وچ خټکی او تاسې نوري وچی میوه لتیزه کابل تزي او په هلته ل پروسس وروسته بهرنیو هیوادونو لکه هند دوبی پاکستان چین او نورو ملکونو ته صادریږي دولت باید موږ ته په کندوز کې یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي
په نوموړي ولایت کې د وچې میوې او بل سوداګر سید ملک هم وایي د تیر کال په پرتله ساش کال هیواد بهر د وچې میوې صادرات ښه شوی دی
ولا صادرات شته د پاکستان ته هندوستان ته دوبی ته دلته صادرات شته په اول سیزن کې دلته تاسو چې راشي ډېر نامخده تجاران راځي کاروبار ډېر ښه دی او بادام ډېر پخه بیا باندې خرڅېږي دا خصوصا د کندوز ډېر ښه بادام دي دا ځي دا اوس هم د کندوز بادام د دې خواته ځي پاکستان ته ځي
په کندوز کې یو بل سیمه ای سوداګر حیات الله بیا وایي چې دوی په بدخشان تخار بغلان او سمنګان ولایتونو کې لبنډوالانو هر ډول وچې میوې لکه بادام ممیز کښته پسته سنځلې چارمغز او نورې وچې میوې پیری او له پروسس وروسته یې له هیواده بهر صادروي
خارجي فروشات مکم دی په داخل کې خرڅو په کندوز کې په تخار کې په بدخشان کې په فلیخومري ودې ځای کې موږ غواړو سیمه خپل مالونه مو خارج ته صادر سین به ډیر ښه سی یو ځنه ډیر داسې خلک دي چې وس صادرات و خارج ته نه کیږي
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلان هم وایي چې له یاد ولایت څخه هر کال ډول ډول وچې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي د نوموړي ادارې مرستیال سید جلال عثماني ازادۍ راډیو ته وویل
نانوای میوه خشکه صادرات داریم بعد کشور چین مثلا بادام
موږ هر کال پریمانه هر ډول وچې میوې له هیواد بهر صادرو او زموږ د وچې میوې د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی موږ هڅه کوو چې د اسلامي امارت په همکارۍ سره د سوداګرو شته ستونزې هوارې او اسانتیاوې ورته رامنځته کړو
خو ښاغلي عثماني په ډاګه نه کړه چې ساش کال له کندوز څخه د وچې میوې د صادراتو کچه څو ټنو ته رسیږي په افغانستان کې هر کال هر ډول وچې میوې تولیدیږي او په ځانګړې توګه بادام پسته جلغوزي انځر او د زردالو کښتې پر کورني بازارونو سربیره د نړۍ په کچه هم له خاص شهرت څخه برخمنې دي بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې د صادراتو له امله نه یوازې د افغانستان حکومت بلکه بازګران او بندوالان هم ښه وای تر لاسه کوي
ستاسو لا پیغامونو
زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي ځکه چې یو له ستونزو مو د اوبو ده چې په دنه شتون سره موږ مخامخ یو د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ نو تقریبا کم سه کم یو نیم سر متر موږ پایپونه وراچو یو سرواتیا دو سوه متر موږ برمی وهو نو د دې له وجې څخه موږ کوم د کور مصارف چې دي په دې باندې نه پوره کیږي نو دا ډیر سخت او شرایط سره د خلک مخامخ دي نو موږ د اسلام امارت څخه غواړو چې موږ ته دا د فرهاد بند کوشش وکړي د فرهاد بند راته راوتړي په اول ګام کې نو موږ دغه ډیره غټه ستونزه ده چې د اوبو نشتون سره مخامخ یو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زادم جان د هلمند ولایت د نوزاد ورسوالۍ تاسو ته پیغام پریږدم او د پیغام د نشرولو په هیله نو تاسو داسې دغه پیغام سره نشر کړئ د خیر سره چې د اسلامي امارت مشران زموږ پیغامونه واوري موږ د اوبو د نشوالي سره ډیر مخامخ یو موږ اوبه ډیرې کمزورې دي یوې چې اوبه مو دي نو دا علاقه نوزاد دغه کاریزونه چې دي دا ټوله سکوت سره مخامخ دي نو موږ غواړو چې موږ د اسلامي امارت پاملرنه وسي موږ د فرهاد بند راوتړي او دغه کوم لوی لوی لار چې ده د ګریش څخه د موساکلا او نوزاد او باغران او بغنیو دغه لوی لار چې ده راته پخه سي سړک راته جوړ سي نو موږ ته هیڅ توجه تر اوسه پورې نه ده سوې د اسلامي امارت خوا څخه نه کوم کار موږ تر اوسه پورې سوی دی
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم وروره زه عبدالرحمن د هلمند د مرجع ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم وروره دا زموږ ولسوالۍ چې د ډېره نادره وچکلۍ ځپلې ده او ډېره وچه ده نو موږ د مسؤلینو سره دغه غوښتنه کوو چې وروره د زموږ مرجع ته د کوم مسؤلین د اوبو مسؤلین چې دي د امارت خلک دي هر څوک چې دي دا زموږ مرجع ته باید نه کې توجه وکړي په اوبو کې هېڅ اوبه دلته نشته ولې وچکلکې دي څهان وچ دي وروره نو دوی هیڅ توجه دیته نه کړی ګرد وبیا پر ودو کتل دی یا وروره چیر علاقم دوی ورځی را رسیدل نه بیا وبرت اړولی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.